السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بشري حقونو د سهار نړیوال سازمان وایي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه دوه راتلونکي غونډه کې افغان ښځې لری کړي دي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدربار د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه کړنه د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړې لیک سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړې لیک د ښځو سولې او امنیت په اړه دی. میرمن بار دا جزئیات نه دی ورکړي چې د دوهې غونډه کې کوم افغان ښځو ګډون کاوه. اول یې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو نوملاړه لري کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. طالبانو هم تایید کړی چې دغه غونډه کې چې د جون په 13 پیلېږي برخه اخلي. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خبري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د ایکس پاڼې د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون په 13 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړه شي. په جرمنی کې پولیسو د 15 کلنې افغان جلۍ د مړي تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولې دي. دا خبره د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه خپره کړې. د راپور له مخې د دغې افغان جلۍ مړی تېره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د ویچ ویله راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یوه قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزونکی راهول دروید وایي لوبډله به یې نن د افغانستان ټیم ته په کام نظر ونه ګوري. فرانس پریس د ښاغلي دروید په د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فارمټ کې یو خطرناک لوبډله لري او خپل وړتیا په نړیوال جام کې ښودلې ده. دروید چې د هند په خوانی بیټسمن دی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نن د نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان او هند سره مخامخ کیږي. نننۍ مسابقه د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې پیلېږي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګنی ماته کړې ده، خو تېره دوشنبه د ویسټ انډیز په وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان بله مسابقه را روانه شنبه د استرالیا او د سه شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې ده. او د فوټبال په یورو کپ کې بیا نن پنځشنبه 3 سیالۍ ترسره کیږي. لومړی لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه هغه د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ ترسره شي. په پرونیو دریو لوبو کې یوازې جرمني وکړای شول چې 2-1 د هنګري لوبډله ماته کړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي 1-1 مساوي پای ته ورسېده، او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ و چې هغه هم 1-1 مساوي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړې ده. یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 13 زر ورځې پوره شوې چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د جنو په مخ خونځي تړلې دي. دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلې شي او په دغه زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان جنو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي، په دې اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې حیدربار سره یو مرکه هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام پیغامونه هم راټول شوي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته، د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خانګل د کابل څخه په تاسو سره په تماس یم. د طالبانو د لړپول چارواکو څخه د هله کوم چې د ایران کوم مواد پلاستیکی مواد دانر روانه ده د کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیره غټه نقصان رسولې چې ټول غریبانان بیکار کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانه دي مخکي بازارونه سم او وس هر سړی تاوان کړي شرکتو ته تاوان دي زما خپل هم شرکتو شل نفر کار سره کوي وس یو نفر کار نه کوي شاینست کورو باندې ناسیو نو د دې څخه دا هله لرو چې په دې لږ ګمرک ورزات کې چې خالي زموږ بازار لږ سره سم سي هغه روان دي موږ مال څوک نه کوي وروره موږ ځکه تر لوري چارواکو پرې ورسوي مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادری رادیو ټول ګډون ته سلامونه امنی کې هلې مورسې چې د چرغ دروغ جوړ خوشاله اوسې محترمو موږ وزت پلان ان شاء الله شدی شکر دې الحمدلله خدای راضی یو وطن یوازنی مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنۍ ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي که دغه پیغام د منهیز د یو افغان نشر کې ډېر خوشاله کیږو
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالانو ته باغ سلامینه او احترامات وړاندې کوم زار کلا جان فکر مند پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه هله لره چې د مسولینو چرواکي نامه دا غشتنه دو چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي وای چې دا ته پم لارونه وشي نه ترته شي کته نشي بهي میش ډېر ستونزې دي بهي نه حل کیږي زدا زدا د رادیو کارکونکو نه راغاله رما سمیشتا داغه نت د مو پیغام ورساوی
سلام په احترام ز کریم لا زابلیم د زابل سمیاړي کې نیولې ده تاسو سره په تماس کیم دا د زابل شبکې انټرنیټي شبکې ډیر زیات خراب دي ز د لوړپولو چارواکو صدا غواړم چې دا سمیک بيخي یو مخ کار کوي نه د بازار دی لایشي مګر دا اطراف دی بيخي پر مخ کار نه کوي د دا غشتن لرم چې دا کار وکي باید یو توجه ورته وکي
سلامونه دا طالبانو دا کړن عام سم مخالف سم چې دوی انجونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیره زیات لایق او استعداد لرونکي ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي زه امکان همدا هم وړاندې کولای شم چې زمانه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهن تیز دی نو دوی کولای شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړې کړي دوی اقتصادي برخو کې هم کېدای شي ښه رول ولوبوي نو دا یوه خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په هکله باندې دوی دغه څرګندونې وړاندې کړي ولې نورې خبرې هم شته که چېرته ما سره عملا تاسو غواړئ چې یو څه خبرې وکړئ نو ستاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ماته وخت راکړئ
السلام علیکم اول ته تو بیا ته ازادي راډیو ټولو کارکون ته سلامونه ونکي هیله وړاندې کوم زه تقریبا د شپږ میاشتې کې چې پاکستان نه مازه شوی ما او راغلم افغانستان ته نو دلته خو کار کسب روزګار هیڅ هم نشته او ډېر په مشکلاتو سره ګیري او چې بیا کوم مریض پیدا شي کور کې نو وسې نه لرو چې مثال د خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو چې کله دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وچی دوا نشته نو یو ته د خلکو لپاره دوا ورکي او یو ته د لپاره نه ورکي یعنی څوک چې واسطه لري هغه لپاره دوا شته څوک چې واسطه نه لري هغه لپاره دوا نشته یعنی واسطه بازی اوس هم دوام لري
السلام علیکم د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبره کوم د تاریخ پر برابر باندې د تاریخ د بدیل خلق وای د بدیل بدیل لاري خو ډیر دي خو خلک نه ملکی پر ځامنې سب بادام درختی جواز شوتالو دا درختی خلک شنه د بدیل مایشاتي او تاریخ شو ډیر کر کېدل خلکو غاو کول امر خپل مصرف نه جوړي خپل مصرف نه را جوړي دا دی وخاره و چې بند سول او بیا دا چغي وي په دا درې کال نه یو دلوږی مرسو تا ولې دې څوک د لوږه لغتی ولې د خدای شکر دې ادا کړي.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه د ما دا پیغام خپل چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې رامنځته کیږي، باید مخه ونیسي. یو خروډونه سنگل دي او بل دا موټر کوم ډرایوران سي دي د لایسنس نه لري، باید لایسنس پوښتنه وسی او پاسنګ وسی. د دیو بل خبره دا ده چې په سرکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. مهمنګه دغه پوښتنه د خپل چارواکو نه مخکې خو ویني تویدلې، اوس خدای پاک ویني بند کړل د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ د نیمروز ولایت په سبزګرځي سیمه ورته وایي. موږ په دغه منطقې کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي. موږ په کښې وهم لیکي بیا چې ورسه بېرته بیا راته وایي وستین مانه سه دا خلک یې بیا لېرې کوي، پر ځای خپل خلک وراچي. دا چې هم راسره کوي او موږ داسې خلک یو چې د دغه نه نه لرو کرایه په پورو په دغه جوړو، بیا زه بازار ته غم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چا ته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر لوړپورو چارواکو د دغه مسیې خلک چې دي تر دغو پورې ور ورسېږي.
رسمیت خو نو خیر هغه خو به یوره کم سي، نو دوی ورته ډېر ډېرې شکونې شروع کړي دي. دلته مانه نور مشکلات یې جوړ کړي، کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي، د مړایانو څخه زکاتونه نیمې کوي. نور مالیه یې ډېر دي، مثال ګمرکان یې ډېر دي، پر موږ باندې شیان ګران دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. زموږ د اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان، بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه نیکی هلی احترامات زمال خوانه قبول کړئ. زه خوښ یم چې ما تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یوه دا خبره ده که چېرته د بښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینې فعالیتونه ترسره کیږي، ولې دا د دوی ادعا غلطه ده؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دېرش ورځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو سرپل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي، نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي هغوی نه لاس قطع کیږي، یا زنا ترسره کړي هغوی هم هلته په دور وهل کیږي، ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروئ هم، چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي، لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحلو او نور ځایونو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته جزما سلام ورسیږي. تاسو له سلام زه د لشکرګاه ولایت نصرای ولسوالۍ د بلخانی د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. ورود سر قربان سم، دغه طالبان وس دغه نوی رشی چې خستل کیږي د وس پسل ده، دغه وشره بل زکات بل نیمې ټولی نیمې ویملا تور کوي کې خور مسکین تور کوي. زما د شیخ صاحب صدا غوښتنه ده چې دغه کار دی بدلیږي، دغه مسکینان خلک ټول بیا زکات او بیا شو بیا بده د دې ماښام ګولان لري، د دغه زکات په خپله ټولې زکات پر دغه مسکین کیږي. وسلام په احترام ما ژغ دی ورسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هو د هلمند ولایت امسکلا د ولسوالۍ ته دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دغه د امسکلا په ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاري زیاتېږي، کار او روزګار نشته، ټول ځوانان او الوکان چې دي ټول بیکاره ګرځېږي. نو د امارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو
اولن خو د امساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والا نه ده. خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسېږو. په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده، دې لارې ته دې پاملرنه وکړي، دا لارې دې جوړې کړي، هم د دې خلکو ته دې ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې و هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و، هغه تاریخ خو بند شو. هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل، هغه دې الله د ټول عمر دپاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بېکار ځوانانو ته دې د یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته د یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فیلحال داسې حالات لکه په یوه زندان کې، حتی لکه په یو سخت زندان کې، یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري فقط لکه په یوه زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه فقط ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه دي تمامې سوي. تا به اورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پاملرنه نه کیږي. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته. کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ورسیږي، او پر دغه برابر پکېږي پر دغه رقم غونډه صحیح ده. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وسي. نو دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي دوی یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم. نو شاید د دې غونډو له وجې نه یو نتیجې ته دوی سره ورسیږي، رسمیت خلاصي. نو د موږ کوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیت بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبر کړل. دا پیغامونو په ترڅ کې زینه داسې و چې د طالبانو له حکومت په کې غوښتنه شوې و چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 13 د طالبانو له خوا د نجونو پر خونځي او د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره ځانمنې تمام شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه به برخې شوې پکې جبرانیدون کې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکړ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خځو څنګه لمشرې هی دربار سره برکه کړې ده.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these 1000 days.
افغانستان به هیڅکله له هغه څخه نه چې په دې ضرورت کې لاله سور کړی خنشي. ډیر ونچو چې د سکه او بیل بیلو دندو مسلکونو ته رسیدو لپاره تخپل خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغه ته رسیدو لپاره به هڅه وکړي خو ډیرې په پراتلونکو کې کومې پایلې ته ونه رسیږي او نه به هم د جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمل زیان من شي، اقتصاد به زیان من شي، او د هیواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بل قوا عمل عمل چې په دې موده کې او هر ورځ تیریږي زیان من شي. کونځي ته دونکو د ورتک په منکولو سره ډیر سلامینځ دللی. البته په دې برخه کې دونکو له لاس ورکولو خبره ډیره ویجاړون کېده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ دونکو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوې ده دي چې د دوی خوبونه لودي څخه خېستل شوې. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبيزي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاس تللی.
the dreams they had for
being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زکرو لبنسټیز حق څخه به برخه کېدل آیا هغه انجنونه چې لشپغم ټولګي نه پټی ټو ټولګیو کې په زکرو بوختی دي به انګیزه کولای شي
سو I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6th
زه فکر کوم چې زمين ټونه فکر کوي چې کدوی لښ پګم ټول کې څه پورته نورې سکرې نشي کولای نو څه ګټه لري چې دوی سکرې وکړي خو زینون چونو لپاره دا برعکس دی دوی تر دې هم ډېری ناهیلي دي او له هر هغه سکرې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسي لري موږ دا سیرا پورونه لرو چې چونې شپګم ټول کې په وار وار وای ځکه چې دوی ډېری ناهیلي دي او د سکرې فرصت او دا چلو کور بهر ولاړ شي او ملګرو سره یو ټولنیز چاپريال کې وېدا کار کوي دا ټول ورزيني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوخي لپاره ورته اړتیا لري خو دا دغه د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد دونکو له دغه نسل څخه اخیستل شوی او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي
په
افغانستان کې لږ کړو دونکو محرومیت تر کومه هدا دونکو پر وړاندې او دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په ولوم رستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړي هغه ویل چې دا د ماراتون د یو سیالي په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې لمنډي وهلو مخکې خپل یو په خبرې کړو زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکی ته ورته دی لکه څنګه چې خزیون جونې له ټولنې څخه لري کیږي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته پکتو د دوه هېدرې مې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوی پنګ دې درې ونه یو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به پنګ دې راتلونکي کې د انجونو پر زده کړو بندیزونه لری کړی
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
بخښه اونځونو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبيني هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخې څخه نه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د اونځونو خوځو د بل دوام لري او رستر بلی خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري. بلکې برعکس لیدل کېږي وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حاده شاته کړی چې طالبان په دې د کې د ګډون لپاره چمتو شي خو خزي او حقونه د حزبولو په حال کې دي د سبريخي چې خزي او داغوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې د سيخري شل اجنډا څخه بهر دي د لڅرګندنه د چای افغان میرمنو ته د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي کنه نو د امنیت شورا د 1525 پریکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د حقوي د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ وړل شي دا به د طالبانو لپاره لوی بریا وي طالبان به د ځواک دی وینې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپل ګوتو په اشاره وڅرخوي او د غشان د خصوصونو په وړاندې خپل وحشتنه کو ناوړه کړونو ته د مور کړی او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړی
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د څنګ مسؤله هی دربار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
او اوس هم راځو د ورکشاپ ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ازادی رادیو کارکونکو شایست په خیر است موږ ونجوال دی در رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې ژوند وو یې سفر بیا سفر وسه پر نسه پر سلور نن پنځه بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل زمیږ غا غوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د وارسا په شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې، کپ افغانستان کې، کپ ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې نه دره کسوي د زمش د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده، ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتساپ د طریقې زمش سره معلومات وکي. او بل افغان به سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کیږي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومیږي، د فلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي زمونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شمارو ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نمی لال محمد نمیږي، د 15 کال کیږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو که هر چاته معلومات ته مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 شپږ 4 4.
خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله، سلامونه تاسو ته او ټول رسول ته څنګه وختم په خیر. همزله لغمان یم، لغمان څخه موږ یو تر ځای چې نصر ممی کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظر کښې شوی ده. پنځه څلور وایي څو کالې تر وکړې پرتن د کار څخه معلومات یې نمت دی. په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اته اویا.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درست تر دې مخته کولار شو چیرته چې دلی یا چیرته ځوان د دې کلو له څرګرېږي.
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو. پلار مې سه منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره تر شپږ سترنی پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ، تحصیل مې شروع کړ. یو کال مې ساينس، بی ایس سی ساينس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری هم هلته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستر یو. هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب و او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان مې رانیوله او بیرته مې جوړوي. بیا مې خرڅوي. بیا یو موقع شوله چې ورونه خوندي ټوله سبق ویله. نو مجبور شي څوک نه څوک په پوری کار وکړي چې ټوله مصارف د دې د تحصیل و دغه. بیا دغه څه وروسته چې بدې ټوله درسونه خلاص کړل، ولاړه خپل کارو په کارو پسې ولګېدله. بیا موقع ماته مسایده شوله. بیا ولاړه مختري مې وکړي، ام بي اے مې وویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې. پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وی ویل. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. مال څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل. نه، کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي وه. باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سره مې ماستري په ام بي اې وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د ښار د باندې هلته بعضې پروژې راکولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد هغه تیزه سے پسیش بانی لکی مال تروس این فیصلہ نہ کرے بیا اول اسلامی اقتصاد بانی بولی لکی مال اسلامی اقتصاد اقتصاد ام اسلام و کافر لری اول لری دی امریکا سر آغالی والتی پا یل یونیورسی که استاد و سباکی ورکول بیر آغالی و وستمنستر که سباک ورکول زمر استاد و بیا ده خبر داشت پا ذهن که رو گزی دی بیا اولانم کورتا و پا دی بانی مریستر شو که ایچ اسلامی اقتصاد چشتی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده شی و د مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک و بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغسې ډېرې خوند راکوي بالا شروع سول نور شیان مې وویلی چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله چې سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی یو د شراب دی یو دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګېدلم او دغه مې شروع کړې څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د پر بیا شروع کیو میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو ورسته لدی سي چې پیښتي وکړل لغه ورسته مو بیا لبنانې کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولم په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غو سره ز متعلق هم د غو سره می همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم را تللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې په پیچ دي خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا کوم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه دا تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته هر څه چې مې دلاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچنی پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2000-3000 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دیته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې زر 2000 دانې اخلې ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زریو چې ما شوم چې بیرته کور ته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می توزیع کړی یا مثلا کشتیانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرایه باندې کور منی ولې نو تاسو د زمرد بلاک کشتیان چودي میرا ټولول مزګر شیر چای او دغه مې کول چې سره ولې دا به مې ورکوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزکوي څومره چې ما زده واسي چې ما زده هغه مې ورزکوي مقصد ځانته مې داسې ولر لته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړم
ازادي رادیو د ملما پروگرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو ځکه د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري د ټوله بډای نه دي. خالي دا یو اکاډمیک شې دي چې سره وایو اپلاید بزنس دی یا اپلاید اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی. اپلاید اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریشو یا هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته اروپا ته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وچې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضې خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسو افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه. تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور هغه د بعض دوستانو خو خبر داسې څوک دي بیا زه وغوښتلم به ما ته چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي او د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم ما ته تحصیل لیکلې تعلیم لیکلې د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو راځه بیرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه هغه ریلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودی، د ډیورند سره نه درلودی، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې شمال دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه ولواقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنې شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو کې یو پرزنټ مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن نو موږ ریاست جمهوریت ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې د موږ ریسرچ ورل د دفتر ته او د ویلې بیا د خبرې شروع کړل چې اوبا افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړي د اوبو په اړه کې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي د ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه په سیور کې شو واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ډیورن په برخه کې کوي وس به وو برخې ته به بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل چېرنې مو وکړي موږ د چې دلچسپ نتیجې ته تاسو ورسېږئ
د ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فرش کړی دي. حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نسته. دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دي او د رای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال یعنی مسلسل دغه انډیا افیس ریکارډ ورته وایي په درې منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستانو د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېده یې نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان فقط وخت وجود نه درلود. هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي دغه ته فرض مثال دغه مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه و پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی وبو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه مش کافی و بل رو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي.
ګوري افغانستان یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده. څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 دانې آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري، هغه اکسیجن الکترونیک و برقی و چې ام د اوبو عنق، ام د اوبو بر او ام سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري او په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافعو دپاره، البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې کتاسل د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي متر و مترو داشان لیکلي و د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي، یو تحقیق مو وکړي چې از موږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت او برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخن لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایت ورکو. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځای ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاقستان په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړئ؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لري څه دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا و هست، دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه څه چې کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان د پاره اوسم کولای هغه ورته کوم. تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي، شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دي انشاءالله بیا بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څورک سي. یعنی منافع ټوله به ملي سي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شي مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جيبونه ډکه او لار سفر مختلف هوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه ځان په اصطلاح باندې مورکا او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدل چې په ډیر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنگ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ بایزته خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
بچے رے گریوان زړه را باندې وسوځې میان هم پدې کړم سما جانان آخر بزړه را باندې وسوځې میان هم پدې کړم سما جانان ای دې